Radio.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص تویم. نن سه‌شنبه ده د 1402 کال د کب لومړی د 2023 کال د فبروري شلمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربتوب په دوحا کې مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسئلو باندې د نظر اتفاق درلود. هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. وړاندې به په پروګرام کې هم جزئیات واورئ. د سالنګ لاره چې د یک شمې پورز د درنو واورو د ورخت له کبله بند شوې وه، بېګا د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پرون دا خبر ورکړ. له بلې خوا کورنیو رسنیو خبر ورکړې چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو واورو ځینې مواصلاتي لارې بندې کړي او انساني تلفات یې اړولي دي. د راپورونو له مخې درنو واورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د 14 ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي. په عین حال کې ځینو رسنیو د پنجشیر ولایت په یوکان کې د واورې د ښویېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی. د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ. ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی. د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي. د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یو 13 کسیزه ډله په یو نړیواله سیالي کې ګډون وکړي. د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالي کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه. سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجېدو په شلو اورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و. افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په 11 اوور کې اوټ شول. واشنگتن د غزي په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندې شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه. د متحدو ایالاتونو د طرحې په مسوده کې چې رویټرز خبری آژانس ته رسیدلې ده، په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې. امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله، خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس ښکاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیرې اونۍ په مکالمه کې وکاروله. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرحه به په امنیت شورا کې رایې اخیستو ته وړاندې شي که نه. واشنگتن دا طرحه وروسته له هغه وړاندې کوي چې الجزایر د امنیت شورا د 15 غړیو هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 14 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرحې ته رایه ورکړي. او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شوه. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله. جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نویو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. حالت تفصیل لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پرېکړې پرته پای ته رسیدلې. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي چې داسې غونډې باید دوام وکړي.
یو پریکړه دا و چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکې فارمټ شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو.
د نورستان او پارون لویه لار د ټرافیکو په مخ تړل شوې د واورې د خویدو او د غره د خویدو د پیښو وروستي جزئیات به هم تاسو ته درکړو.
شپږشتنه مومن هیوادوالي په شهادت رسولي دي او څلور کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 1200 جسدونه راویستل شوي دي.
د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوي مشر الکسی ناوالني میرمنې کرملین د خپل میړه په وژنه توران کړ.
Сегодня в первый раз на этом канале.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای خو ولادمیر پوتین هغه سړی وواژه.
د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د نسل وختو کلو په عمر د زړه د عملې له امله وفات شوی.
تر روح را باندې باندې زما زړه دې زما جانان دې زمان نه ایمان دې کندهار کو د غازیانو سلام کو کندهاریانو سلام سلام.
تر دې شپې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو هم زه صفی الله ستانکزی د تای روشن په تخنیکی همکاری باندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. راځو اول مطلب ته. په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه له کومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی. د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی. احمد تکالاو نور جزئیات.
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده. د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي. طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتریش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د هیله من دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکې فارمټ شي څو موږ وتوانېږو چې تر دې ډېر سره وګورو، خو په عین حال کې په راتلونکې غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت و. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل و. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاسوهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسفزای وای په پرونۍ غونډه کې د ښځو او بشري حقونو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ییزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسفزی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي، ځینې نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو حقوقیې طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرمه رابطه کې وو. طالبان داسې یو حتی بولوزه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
و هم اوریدل چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربتوب غونډه د طالبانو د استازو له ګډون پرته جوړه شوه. سرمنشي انتونی ګوتریش هیله څرګنده کړه چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به په راتلونکو غونډو کې حاضر وي. احمد تکل د چارو لشنونکو او د کابل پانتون له استاد نصر الله ستانګي سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی چې آیا د ښاغلي ګوتریش دا ژمنه چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي داسې یو فرصت ګڼل کېدای شي چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې یوه برخه وګرځوي که څنګه؟
د فارمات مسله او د دوام مسله سره د چمن دقیق کاری، اما تجربه دا ثابته کړې ده چې متاسفانه د ملګرو ملتونو فارماتونه او د مذاکراتو شکلونه ډېر دوامدار وي او کله کله دغه دوام د ده باعث ګرځي چې برسېره پر دې چې وخت ځای کېږي او هغه استجالیت د پرابلمونو پکې له منځه ځي. لبل خوانه بل ستونزه دا ده چې د زمان په تیره دو سره نوی لوبغاړی او نوی موقفونه رامنځته کیږي، چې دا په یقیني ډول بیا په مسایلو باندې لغل جملې نه له طالبانو سره د تعامل او د طالبانو نه د هغو غوښتنو چې نړیواله ټولنه لري په هغه کې دا مسله لږ څه ټکنۍ کیږي او ځنډیږي. یعنې دا پروسې اکثرا زمانګیره وي. په دې لحاظ دا فارمات دوام کوي د دپټسانګ چې یو ډول ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک فعالیتونه به دوام ومومي، اما استجالیت په پام کې درلودلو سره متاسفانه چې دا مثبت پایله نه ده.
ستاسو په نظر طالبانو د دوحې په غونډه کې په نه ګډون سره ګټه وکړه که تاوان وکړو؟
د طالبانو ګډون په یقیني ډول د قضیې د یو اړخ په عنوان په داسې ناستو کې د اهمیت وړ ده، په غیر له هغې کې کله چې طالبان حضور نه لري، لکه چې تاسو په دې دوو ورځو کې هم ولیدل د هغوی خواخوږي لکه روسیا، چین، ایران او دوی معمولا خنډونه ایجادوي او دا د افغانستان په ګټه نه ده. بنان د طالبانو حضور برسره پر دې چې دوی ته یو پرستیژ ورکوي، دغه په څنګ کې دوی کولی شي مستقیم ډول قضایاو ته ور داخل شي. زما په عقیده د طالبانو ګډون د دوی د موقف په پام کې درلودلو سره د دوی په ګټه وه، په دې معنا چې دوی ثابته کړه چې په خپلو موقف باندې کلک ولاړ دي او دنیا د ترابولي چې د دوی موقف ته ژور نظر وکړي. په دې اساس په دې غونډه کې نه ګډون زما په عقیده طالبانو ته په ګټه وه، سره له دې چې طالبانو ته یو فرصت ګڼل کېده.
ډېره مننه. او په پای کې ښاغلی ستانکزی، په تیرو دوو لسیزو کې مدني ټولنو په افغانستان کې نسبتا ښه وده وکړه. په پرونۍ غونډه کې د مدني ټولنو استازولي هسې چې لازمه وه وشوه د قناعت وړ وه؟
د مدني ټولنو د غړو ګډون د نننۍ زمانې د یو فعال او اکټیف انصر په توګه چې هم په ټولنیزو مسایلو او هم په سیاسي مسایلو کې خپل اغیز لري په یقیني ډول یو بې نتیجې نه ده یا بې پایله نه ده. مګر زه فکر کوم چې د مدني ټولنې پراخ اکثریت هم باید په پام کې ونیول سي چې او داسې کسان دې غونډو ته راوبلل سي چې هغه په واقعیت کې د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړي او په نهایت کې د افغانستان ملي ګټو، ملي ارزښتونو، ملي وحدت او د ځمکې بشپړتیا ته کامل احترام ولري نه دا چې د ماینو ادرسونو او ماینو ګټو دپاره د مدني ټولنې تر پوښښ لاندې په داسې غونډو کې ګډون وکړي.
د چارو شنونکي او د پانتون استاد نصرالله ستانکزی و چې د دوهې د غونډې د ترسره کېدو په ارتباط یې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په نورستان کې د باران او واورې زیات ورښت له امله خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو سربېره د اسدآباد او پارون لار هم د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. په یاد ولایت کې د چارواکي وایي تېره شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلي کې لغړه تیږې راښویدلې چې پکې تر 40 پورې کورونه تخریب شوي، 6 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان شوي دي. د دوی په خبره چې تر اوسه 4 ټپیان او 2 جسدونه راویستل شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په نورستان کې چارواکي وایي تېره شپه 2:00 بجې د نورګرام ولسوالۍ په تیتین دره کې د نقره په کلي له غره تیږې راښویدلې چې پکې تر 40 پورې کورونه تخریب شوي، 6 کسان پکې مړه شوي او 4 ټپیان دي. د چارواکو په خبره چې د مازیګر ناوخته پورې 2 جسدونه راویستلي او د نورو د راویستلو هڅې روانې دي. په یاد ولایت کې د افغاني سرې میاشتې کارکوونکي او رضاکاران هم د پیښې ځای ته رسېدلي او هلته د مړو په راویستلو بوخت دي. په نورستان کې د سرې میاشتې رئیس مولوي نور احمد حیدرزی د مړو شوو کسانو او له تیږو د راویستل شوو جسدونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې تقریبا 6 تنه مومن هیوادوالې په شهادت رسولي دي او 4 کسان یې زخمیان کړي دي. د شهیدانو د جملې څخه د 200 جسدونه راویستل شوي دي او باقي شهیدان د خاورو د تیږو لاندې دي. ساحت علی الله الحمد امنیتي او دفاعي ځواکونه صحیح ټیمونه په خپل وخت رسېدلي دي او د ژغورنې عملیات روان دي.
بل خوا د همدې ولایت د ټولګټو چارو ریاست وایي چې په مرکز پارون کې د زیاتې واورې اورښت په وجه برف کوچونه راغلي چې ورسره د پارون او اسدآباد لاره په بشپړ ډول تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
د 2 ورځې نه واور په جریان کې ده او ډېر په شدت سره واور رالل او همدغه شان ده. 1.5 متر په اندازه کې واوره ده او اکثر ساحو کې برف کوچونه راغلي دي چې څه مشکلات په لار کې پېښ نه شي. نو د ترافیک مدیریت په هماهنګي مکمل لار بند کړې ده. انشاءالله زموږ تخنیکي ټیم په ساحه کې ده، لار صفایي چلا جریان کې ده. انشاءالله کوشش کوو چې لار صفا کړو او د ولس لپاره تک راتګ لپاره لار آزاد کړو.
د نورستان اوسیدونکو او مسؤلین ویل 2 ورځې څخه یې په ولایت کې شدیده واوره او باران شروع شوه چې پکې خلکو ته یاد ځانی او مالی زیانونه اوختي او د لارو بندیدو سره ولسونه ستونزو سره مخ شوي دي. د نورستان ترڅنګ په پنشیر کې هم د واوري خویدنې پیښه کې 3 تنو ته مرګ ژوبلا اوختي ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د روسیې د اپوزیسیون د وژل شوي مشر الکسی ناوالنی میرمنې کرملن د خپل میړه په وژنه تورن کړی او ژمنه یې کړې چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. روسي چارواکو د تیرې اونۍ په پای کې اعلان وکړ چې د کرملن سرسخته منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی. روسي چارواکو تر اوسه د ناوالنی مور او مدافع وکیلانو ته د هغه د مړي د لیدو اجازه نه ده ورکړې. یولیا ناوالنایا چې اوس مال په تبعید کې ده، پرون د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د کتنې په درشل کې د خپلې مبارزې لپاره د خلکو د ملاتړ غوښتنه وکړه. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
یولیا ناوالنایا په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون پر ایکس شبکې خپور شو، د خپل میړه د مړینې پړه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین واچوله. میرمن ناوالنایا په دې ویډیو کې وایي چې پوتین 3 ورځې مخکې الکسی ناوالنی وواژه.
نن زه د لومړي ځل لپاره پر دې کانال له تاسو سره خبرې کوم. دلته زما پر ځای باید بل څوک ناست وای، خو ولادیمیر پوتین هغه سړی وواژه.
میرمن ناوالنایا چې له خپلو 2 ماشومانو سره په بهر کې اوسي، 13 جمعه د مونشن په امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د ښار ته تللې وه چې رسنیو په زندان کې د ناوالنی د مړینې خبر خپور کړ. نوموړی د افراطیت په تور 19 کاله بند محکوم شوی و. ناوالنی او ملګرو یې دا تور رد کړی و او ویلي و چې نوموړي ته د سیاسي فعالیت او د فساد پر ضد د مبارزې لپاره دا سزا ورکړل شوې ده. میرمن ناوال نایاوه ویل چې د خپل میړه مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې د روسیې له خلکو وغوښتل چې د دې تر څنګ ودرېږي او د خپل هیواد لپاره مبارزه وکړي. نوموړي له خپلو پلویانو وغوښتل چې د کرملین پر ضد تر پخوا په زیات قهر مبارزه وکړي او ویل چې دا په یوه آزاده روسیه کې ژوند غواړي. ناوال نایا وروسته په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له مشرانو سره وکتل. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له دې کتنې وروسته میرمن ناوال نایا ته د دې پیښې له کبله خواخوږي څرګنده کړه او ویې ویل دی کلک باور لري چې له ولسمشر پوتین او د هغه له رژیم سره به د ناوال نایا د مړینې په خاطر حساب کتاب وشي. بورل د میرمن ناوال نایا د پخوانیو څرګندونو یادونه وکړه چې ویلي وو پوتین روسیا نه ده او روسیا پوتین نه دی. ښاغلی بورل د روسیې د مدني ټولنو او آزادو رسنیو د ملاتړ لپاره د اروپایي ټولنې د همکاریو د دوام ډاډ ورکړ.
له خبرونو ور آخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو کندوز ته د کندوز ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي د مخابراتي شبکو د انټرنیټ له لوړې بیې او له ټیټ کیفیت شکایت کوي او له اړوندو چارواکو غواړي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کندوز یو شمېر اوسېدونکي د مخابراتي شبکو له خرابوالي شکایت کوي. د یو شمېر کندوزیانو په وینا چې اوس مهال په یاد ولایت کې وو خصوصي او دولتي مخابراتي شبکې فعالیت کوي خو یوه یې هم خلکو ته ښه مخابراتي او انټرنیټي خدمتونه نه وړاندې کوي. دوی وایي د مخابراتي شبکو د مکالمې او انټرنیټ نرخ لوړ دی خو کیفیت یې خورا ټیټ دی. د کندوز ښار یو اوسیدونکي خان محمد هیوادمل آزادی رادیو ته وویل
او دلته مخابراتي شرکتونه صحیح کار نه کوي، انټرنیټ ضعیفه ده، خلاله ستونزو سره مخامخ دي. نو دولتي چارواکو نه هیله مند یم چې د دې په دغه عرصه کې توجه وکړي، سترګو دغه شبکې صحیح فعاله سي، فارج کې ښه فعالیت وکړي.
د نوموړي ولایت د امام صاحب ولسوالۍ یو وستونکی عبدالمنان وایي په یاد ولایت کې مخابراتي ننګونې او ستونزې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
نو دلته د انټرنیټ شبکې بیخي د سراسري کم ده، نو بیخي ضعیفه ده انټرنیټ، حتی ډېر ضعیفه ده انټرنیټ، بیخي کار نه کوي. دلته امام صاحب ولسوالۍ کې قریو کې هم صحیح کار نه کوي، خوشلغو کې دلته هم صحیح کار نه کوي. نو ضعیفه ده، ضعیفه، ډېر ضعیفه ده. ښه ده، تماس ښه ده، خو انټرنیټ ډېر ضعیفه ده.
د دې ولایت اوسیدونکي انتقاد کوي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو 10% مالیه اخلي خو د مخابراتي شبکو خدمتونو او د انټرنیټ کیفیت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د کندوز د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکي عنایت الله نجات آزادۍ رادیو ته وویل
خدمات انټرنیټي از آدرس اعلانات او بروشور فوق العاده
یوازې په بروشورونو او اعلاناتو کې د مخابراتي شبکو خدمتونه خدي، خو په عمل کې د زیات شمیر شبکو انټرنیټي خدمتونه صفر دي. که څوک غواړي یو برنامه له انټرنیټ څخه ډاونلوډ کړي، د کمزورې انټرنیټ د وجه نشي ډاونلوډ کولی. تمه لرو چارواکي دې ستونزو ته توجه وکړي.
د دې ولایت د شیرچی ولسوالۍ یو اوسیدونکی قدرت الله هم د انټرنیټ کیفیت له ټیټوالي شکایت کوي او پر اړوند چارواکو غږ کوي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
انټرنیټ بسیار ضعیف است، د نوکای کومنه مونږ انټرنیټ
دلته انټرنیټ خورا کمزوري او بې خوند دی، هیڅ سم او منظم کار نه کوي. بل خو د بهرنیو هیوادونو په مقایسه په افغانستان کې انټرنیټي کڅوړو قیمت هم لوړ دی. ډېر وخت موږ د انټرنیټ کارولو لپاره غرونو او غونډیو ته پورته کیږو ترڅو له هیواده بهر له خپلو عزیزانو سره خبرې وکړو.
دا آزادی رادیو خبری مجله.
د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پرون د کرکټ دویمه شلوره لوبه وشوه، دا شلوره لوبه هم د افغانستان ټیم بایلوده. دا چې څنګه یې بایلوده جزئیات به له بختیار سایل واورو.
د د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو په لومړنیو دواړو لوبو کې پرله پسې افغانستان ته ماتې ورکړه او دا لوبلړۍ هم وګټله. دویمه سیالي د دوشنبې په ورځ د فبروري په 19 نیټه د کابل پر وخت ماسپښین یوه نیمه بجه پیل شوې وه چې افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ اچونه انتخاب کړه. د سریلانکا لوبډلې د خپلې توپوهنې په پاڼۍ کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 138 منډو هدف یې وټاکه. د یاد لوبډلې لپاره سدیر سمر وکرما 150 او انجیلا متیوس 240 نسوځېدلې منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې محمد نبی او عظمت الله مرزي 2-2، نوید الحق او فضل الحق فاروقي بیا یو یو وکټ وسوځوله. سیالۍ کې د افغانستان د پیلوونکو توپوهنکو جوړه هم بدله شوې وه. حضرت الله زازی ته د قیس احمد پر ځای چانس ورکړل شوی و خو زازی په 0 وسوځېد. لوکل مشر ابراهیم زدران هم په 10 منډو خپله وکټ له لاسه ورکړه او یو وار بیا د افغانستان د توپوهنې برخه ناکامه شوه. ټول لوبغاړي په 115 منډو وسوځېدل. دا سیالي سریلانکا د 2 منډو په تفاوت وګټله. د افغانستان لپاره مخکښ منډه جوړونکی کریم جنت چې 28 منډې وکړې، محمد نبی بیا په 20 منډو سوځېدلی و. د کوربه لوبډلې په توپ اچونکو کې انجیلا متیوس، فرناندو، هسرنګ او پټیرانا 2-2 افغان لوبغاړي وسوځول. د دې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغانستان د 240 منډو په توپیر ماتې خوړلې وه او وروستۍ سیالي به د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره شي. د ویل ده چې سریلانکا په یوازنۍ ټیسټ او درې ورځنیو سیالیو کې هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه.
ورزو کندهار ته د کندهار ولسی شاعر او ترنم ویونکی عبدالله ستوری د 40 کلو په عمر د زړه د حملې له امله وفات شو. عبدالله ستوری د شاعرۍ ترڅنګ ترنم هم کاوه او په نوو زیږیدلو ماشومانو د پخوانی دود سره سم نشرې ویلې. د هغه څخه اته لیکلي آثار پاتې شول چې درې یې چاپ او پنځه یې ناچاپه دي. تفصیل به په دغه رپورټ کې سره واورو.
دا خوږ غږ د تل لپاره خاموش سو.
ځوانانو یو تر بل چاریا سی ما د مجلس ځوانان لیدلی جان جان خاور خرنا
نتل بشکلن. عبدالله ستوری د دوشنبه په شپه د زړه د حملې له امله وفات سو. نوموړی په 1950 مریض کال د کندهار ښار په اتمه ناحیه عباس آباد کلي کې زیږېدلی و. د ابتدایه دیني زده کړو تر څنګ عصري زده کړې تر لسم ټولګۍ پورې کړې وې. د مرحوم عبدالله ستوری ورځنی شغل عریضه لیکنه وه. خو د تیرو شاوخوا 2.5 لسیزو راهیسې یې شاعري او نورې ادبي هڅې کولې. د نوموړي څخه اته لیکلي اثار پاتې شول چې جار تر محمد سم، د ناتونو ټولګه او ته د ستوري تصور کې شعري ټولګه، د نشرو شعري ټولګه یې چاپ او بیا به نری جامع ونه کړم ادبي صنایع، ګلپه شعري ټولګه، د ارغن په لمن کې د کندهار د شاعرانو تذکره، د کندهار د هنرمندانو تذکره، د کندهار د ممثلینو تذکره او د کندهار د سپورتي اتلانو تذکره یې ناچاپ آثار دي. لیکوال او شاعر عبدالواسع هڅیال وای عبدالله ستوری په خپلو شعرونو او ترنم د کندهار ادبي بندارونه ګرم ساتل.
عبدالله ستوری خوش اخلاقه، د ځوانانو پرتاب او طبیعت برابر سړی و. په ټوکو، میلو، سفرونو، منظرو، مشاعرو، ادبي ناستو ولاړو کې همیشه از موږ تر څنګ پاتې سوی دی. په کره کتنه کې یې ښه لاس درلودی. کله چې به موږ په روحي ادبي بهیر کې کم شعر یا نثر کره کتنې ته وړاندې کړي، دوی به هغه کره کتنې لپاره بس پر هغه به ډېر ښه غږېدی. ادبي فعالیتونه یې دا و چې په بیلابیلو رسنیو کې مقالې هم راغلي او ثبت شوي وې.
عبدالله ستوری د شاعري ترڅنګ ترنم هم کاوه او پر نوو زیږیدلو ماشومانو یې د پخواني دود سره سم نشرې ویلې. لیکوال او ژورنالیست مقصود زمیر وایي عبدالله ستوری یو له هغو محدودو شاعرانو او ترنم ویونکو څخه و چې د نشرې ویلو دود یې ژوندی ساتلی و.
نو د کندهار په دغه محفلونو کې دغه د نشرې دود ژوندی ساتلی و. خوشبختانه چې د دغه دود پاللو څخه وروسته ځین نور ځوانانو هم دغه کار ته مخه کړې وه او خوشبختانه چې د ده له برکت څخه دغه ولسي فولکلوریک فورم چې دی دا ژوندی ساتل شوی دی.
د کندهار لیکوال او فرهنګیان د عبدالله ستوری د ناچاپ آثارو د چاپ غوښتنه کوي. د نوموړي څخه اته اولادونه پاتې شول چې 15 لوڼې او 3 زامن دي.
داو سلامونه